په داسې حال کې چې د سیال کریستیانو رونالډو 15 ځلې دا ویاړ ترلاسه کړی دی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړې میګن راپینوی ته چې 6 کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه، هم د طلایي توپ جایزه ورکړل سوه. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو قدمونه اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې لاله چې دوی د سیشن بیورز مو په خیر پیل کړی دي. دا د ځوان فکر پروګرام پیل سه او د تل پشان په بیلابلو مسایلو باس کو. د نور خبرونه په شان هم په خبرونه کې سره درانه میلمانه او فعال ځوانان دي. موضوع بیا وروسته ته وایم، په لومړي سر کې باید ووایم چې تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې اړیکې ونیسئ، خپل نظریات را سره شریک کړئ. کومه موضوع چې موږ ټاکلې ده او په بحث کوو، کېدای شي تاسو هم خپل نظرونه، انتقادونه او سوالونه موږ سره شریک کړئ. په پروګرام کې په دې بحث کوو چې افغانستان کې او له افغانستان دغه معیارونه څنګه دي او کیفیت یې څنګه دی په افغانستان کې دننه او له افغانستانه بهر. کوم ځوانان له افغانستانه بهر زده کړې کوي، هغه یې پراتلونکي کې څومره کولای شي، هغه هیلې لري یا کوم غوښتنې چې د دندو په برخه کې هغه ترلاسه کولای شي کنه، او کوم کسان چې دلته افغانستان کې زده کړې کوي هغه به څومره د باور وړ وي، یا دغه زده کړې کوم معیارونه چې هغه پلي کړی وي البته دلته په افغانستان کې په علمي برخه کې. په دې مسایلو باندې بحث کوو را سره په خبرونه کې د پانتون استاد هدایت الله پکتین دی، همدارنګه یو فعال ځوان مدثر درانی او تفسیر سیاپوش. بعد وایم چې مدثر درانی په افغانستان دننه زده کړې کړي او تفسیر جان هم له افغانستان بهر په هند هیواد کې زده کړې کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې په دغه شمیرو باندې تماس ونیسئ او خپل نظرونه له موږ سره مطرح کړئ. 0999 40 15 40 همدارنګه 0998 225 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې اړیکې ونیسئ. پکتین صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو او له تاسو نه به بحث پیل کړو. تاسو افغانستان کې په بیلابیلو پانتونونو کې درس ورکړای یا درس ورکوي، دلته په افغانستان کې د زده کړو دغه اکاډمیک نظام څنګه دی، هغه ډول چې لازم ده درس ورکول کیږي کنه؟
دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه تاسو ته او زمونږ سیاپوش خورجان ته او همدارنګ دورانی صاحب ته وړاندې کوم، همدارنګ د رادیو لارې ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. لکه څنګه چې مونږ تاسو ګورو په دا وروسته د پرمختللي هیوادونو ګورو، هغوی دا نه دي چې لا لومړی زر یا هغه پیسې له ځان سره درلودي، بلکې هغوی د خپلو د ځمکلان د زیرمې یا نورو بېلابېلو منابعو څخه استفاده کړي تر څو هیوادونه تر دې کچې رارسولې دي. زه خپله هم په دې باور یم که چیرې مونږ غواړو یو سالمه یو باثباته ټولنه ولرو، د دې لپاره اړتیا یو باتلیمه یو د ښه کیفیت خوونې نظام جوړول دي. چې متاسفانه پر افغانستان کې په دې برخه کې په 13 کلونو کې په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې. موږ تاسو کرا شو دوه ډول پانتونونه لرو، دولتي او خصوصي، او بیا خصوصي کې دوه ډلې لرو چې یو ډله هغه دي چې یوازې د دوی هدف همدا ده چې څه ډول محصل څخه پیسې راټولې کړي او څه ډول وکړلی شي دوی د محصلینو هغه کمیت زیات کړي، او دوهم بیا هغه پانتونونه دي چې دې ترڅنګ چې پیسو یعنی دوی خصوصي سکتور دی تعلیم برخه کې یا دی معیار په برخه کې هم ډېره پاملرنه کړې ده. چاته موږ تاسو اوس ویلی شو چې افغانستان کې خصوصي پانتونونه لومړی مقام لري، نو او په دې برخه کې وزارت تحصیلات عالی ته که موږ تاسو راشو چې هغوی په دې برخه کې څومره هغه خپل کار یا هغه خپل دنده چې ورسپارل شوی دی په سمه توګه سرته رسولې ده. موږ تاسو که په افغانستان کې دولتي پانتونو ته مراجعه وکړو، تا دوه کال وړاندې ما محصلینو ما ته کیسې کولې چې یو چپټرونه درس ورکول کېږي چې هغه تر اوسه هغه کمپیوټرایز شوی نه دی، یوازې هماغه قلمي ټایپنګ دی. 90 کال وړاندې یا 50 کاله 40 کاله وړاندې چې دا لیکل شوی دی هغه دلته درس ورکول کېږي. دوهم هغه کوم نصاب چې دا تاسو ګورئ که موږ تاسو اوس د آر بیلابیلو پوهنځیو ته مراجعه وکړو، هغه ډول نصاب چې باید محصلینو ته په نننۍ نړۍ کې یعنی اپډیټ ډول ورکل سی هغه ډول نه ده. یعنی دوی هماغه سنتي لږ څه بدلونونه راوستلي دي، په هغه څخه کار اخلي او مخته وړي. او دوهم دریمه ستونزه د استادانو د خصوصي پانتونو کې، بلکې تاسو سیګوره د وزارت تحصیلات عالی له خوا هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې یو استاد کولی شي چې شپاړس کریډیټ تدریس کړي، خو برعکس د خصوصي پانتونو کې دایمي استادانو ته هغه ته اته دېرش اته ویشت کریډیټ استاد ته ورکول کېږي. په داسې حال کې چې مثلا هغه ډېر مضمونونه سره اړخ نه لګوي، یعنی بیلابیل یو مضمون نه وي، یعنی مثال ډول ډول مضمونونه ورکړي، چې همدغه علت کېږي چې استاد هغه محصل ته خپل ورځ ورسره تېره کړي. دا نه چې په کوم ډول یعنی هغه تخصص کړی پاک کې په سمه توګه محصل وپوهوي، دا هغه ستونزې چې په افغانستان کې شته. او دلته چې مونږ تاسو وایو په تیر اتلس کلونو کې یوازې مونږ لاسته راوړنه همدا خو چې مونږ یو میلیون دوه میلیونه محصلین فارغ ورکو، یا یو لک دوه لکه محصلین فارغ ورکو، دا مونږ د هیواد درد نشي دوا کولی. بلکې زه په دې باور یم چې کلونه وروسته به افغانستان ته همدغه فارغ محصلین یو سرخوږی جوړیږي، ځکه دوی چې هر یو فارغیږي دوی غوښتنه یوازې دا وي چې دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې هغوی په کمی په کیفیت باندې کار نه دی شوی، یعنی یوازې په دې مونږ خوشحال یو چې والا مونږ فارغین ورکوو. یعنی اوس که زه خپله هم پوهنتونونو کې چې تدریس ورکوم، که مونږ د محصلینو هغه وړتیا ته وګورو، په ډېره د مکتب له شاګردانو سره هم پرتله کېدی نه شي. یعنی هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې دوی څنګه وکولی شي خپل درس ته ادامه ورکړي. تاسو څه ګورئ چې په غربي دنیا کې کتاب لیکل کېږي، خو هغه ایران راځي په څلور رسټونو کې ترجمه کېږي، یعنی هلته مرکزونه شتون لري او هغه اپډیټ استاد راځي، هغه څخه یو چپټر جوړوي چې تر شپیتو یا پنځوس ورکو چې دا هیڅ امکان نه لري چې یو پنځوس یا پنځه سوه ورک چپټر ته په کتاب ته په یو شپیتو ورقه چپټر کې خلاصه کړي. بیا هم محصل دغسې تنبله مخته شوی دی، هغه ته دغسې نوټ ورکول کېږي د دې خاطر چې محصل خو خوشحاله وساتي، استاد نه شکایت ونه کړي، نوټ ورکوي او یوازې او محصل ته هغه د امتحان په محوطه کې په درد خوري. بلکې هغه کله عملي ډګر ته چې یا ادارو کې دنده ترلاسه کوي، هغه د هیواد په درد نه خوري. دا هغه ستونزې دي چې زمونږ په هیواد کې شتون لري. اوس زمونږ تاسو د هیواد بدبختي هم د همدغه د ناسم تعلیمي نصاب شتون ده. د مثال په توګه مونږ تاسو اوس د اسلام دین نه، یعنی دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده، د اسلام دین هغه اساسي سرچینه هم دین اخلي چې هغه په ډېره یوه پراه یو مشروعیت ورکړی دی. خو مونږ تاسو که وګورو دین مونږ ته په سمه توګه نه دی تشریح شوی. یعنی شریعت او محصلین که وګوري هغه یوازې د جهاد او نارې وهي، په داسې حال کې چې مونږ اسلام یو اساسي بنسټ باید کېښودل شي. بل په دې برخه کې هیڅ د سیلکوم خاص کارکردګي نه ده شوې. که چیرې وکړای شي په دې برخه کې، یعنی هغه محصلین شریعت ته ځي، حقوق وایي، هغوی ته د اسلام په سمه معنا سره تدریس شي، هغه به هیڅکله هم بیا لاړ نه شي جګړې ته مخه نه کړي. تاسو اوس ګورئ د کابل د شریعت پانځي څخه د داعش ډلې نفر نیول کېږي، د طالب ډلې نفر نیول کېږي. د دې علت څه دی چې هغوی هماغه ډول سره، یعنی هماغه ډول تربیه شوي دي. بیا استادانو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. یعنی په نورو نړۍ کې استاد یا پروفیسور چې ورته ویل کېږي، هغه ته په ډېر لوړ امتیازات ورکول کېږي، خو دلته استاد له خورا ګواښونو سره مخ ده. یعنی هغه که خصوصي پوهنتون ما چې مخکې یادونه وکړه چې خصوصي پوهنتونونو څخه په سمه توګه نظارت نه کېږي، یعنی یو استاد ته قانون شپاړس کریډیټ اجازه ورکړي، اته ویشت دېرش کریډیټ ورکول کېږي. دا همدا علت کېږي چې محصلین په سمه توګه ونه پوهوي، او سم ته چې راځي استاد یوازې تر څو هغه خپل سات تیر کړي، هغه په ټولو یعنی اته ویشت کریډیټ ورکول کېږي، بیلابیل مضامین وي، هماغه کېږي چې زموږ محصل په سمه توګه نه پوهوي. هغه چې فارغېږي زما استاد هیواد هغه راتلون کې ازما استاد په ادارو کې چې کوم ډول کار ورته سپارل شوی په سبب توګه نه ترسره کوي.
مننه پکتین صاحب، تاسو ته به خبر دوام ورکو. اوس به له تفسیر جانې پوښتنه وکړو، تاسو چې له هیواد بهر زده کړې وکړلې، استاد اوس ستونزو ته اشاره وکړله، یاد کړئ څه مسایل دي افغانستان کې، هلته کراتوي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او هلته دغه نظام څنګه وو؟
به نام خدا، السلام علیکم، وقت همه بخیر، وقت شما هم بخیر. به اجازه همه، امروز اگر ما بحث داشته باشیم که خارج از افغانستان یونیت تدریس یا تحصیلات چگونه هسته، ما در این نتیجه می رسیم که می تونیم بگوییم که امروز اگر در افغانستان تسهیلات خوبتر و بهتر نیست، مشکلاتی که ما داریم، یعنی عواملی که وجود داره، یعنی دلایلی که وجود داره، ما می تونیم 14 جنگ بگیریم. در افغانستان بیشتر از 14 جنگ بوده و ناامنی ها بوده. ما نمی تونیم که اینجا ادعای زیر کنیم که ما بتونیم تسهیلات خوبتر و بهتر داشته باشیم. هر کس مشکلات خود داشته باشه. وقتی ما بس می کنیم از خارج از افغانستان، یعنی ما می بینیم که معیارهای بسیار بالا هست، به سطح بین المللی هست، اما متاسفانه که در افغانستان ما ادعای زیر کرده نمی تونیم. وقتی که ما مسئله بودیم با کشور هندوستان، یعنی یک کشورایی که همسایه افغانستان هست، ما یعنی از این صحبت نمی کنیم که از اروپا صحبت کنیم، از امریکا صحبت نمی کنیم، از انگلستان صحبت نمی کنیم، از هندوستان که او همچنان در آسیا هست، یعنی بسیار معیارهای درسیشان بالا بود و با چیز بود که مطابقت بر روز بود، یعنی به عصر امروزی بود، نه به عصر گذشته ها که استاد اشاره کردن که امروز یعنی چپترهای محصلین میخوانه که از 30 سال پیشتر است. و خصوص امروز ما یک رشته داریم به نام کامپیوتر ساینس، اون نیاز به یعنی تکنولوژی امروز داره، نه به دیروز داره. امروز بسیار تغییرات اومده در تکنولوژی، اگر ما ببینیم عصر تکنولوژی هست، اما متاسفانه اونها چپترهای 30 سال بیشتر میخونه. اگر ما ببینیم عمیق هستم در خارج از افغانستان که تحصیلات میکنیم، ما بسیار چیزای خوب را میآموزیم، ما بسیار تجربات خوب میبینیم. یک چیزی که بسیار مهم بود اونها یعنی چپترای با چیزی که مطابقت با روز بود، به خصوص اگر رشته حقوقی بود، رشته اقتصادی بود، سیاسی بود، مسائل روز اونها مطرح میکردن، میتونستن که محصلین یعنی زیاتر برداشت کنن و زیاتر بفهمن که ما حداقل در کدام رشته تحصیل میکنیم. اما امروز متاسفانه که در افغانستان وقتی که ما تحصیل میکنیم نمیدانیم که کدام رشته، اگر حقوق باشه ما نمیفهمیم موارد حقوقیه، سر ما عملی کار اصلا نمیشه، اصلا ما نمیتونیم بریم در یکی از محاکم ما عملی ببینیم که چگونه باید قضایا حل و فصل شوه. اگر موارد اقتصادی ما هست، امروز ببینیم که افغانستان در خط فقر قرار داره، چرا امروز نمیتونه مسئولین که اقتصاد میخونه، چرا نمیتونه از امور اقتصادی کشور خود آگاه شون؟ وقتی که شما امروز یک مسئول حقوقدان یا اقتصاددان بس میکنون، اون مواردی که باید بس کنن بس کردن نمیتونن. امروز که ما انجینیرایی داریم، ببینین بس کردن ده. اگر ما بریم به پاکستان، به ایران، به هندوستان، وقتی که امروی محصلی که امو تخصصش است یا امو رشته که میخونه صحبت کنی، به بسیار خوب وضاحت براتون تحلیل گفت، تحلیل کرده براتون میگه. اما متاسفانه امروز ما در افغانستان نمیتونیم با محصلین حتی بس در رشتهش داشته باشیم، اصلا نمیتونیم که از شاگردی که یعنی محصل حقوق باشه یک قانون نمیتونه برام درست تحلیل کنه یا توضیح بده. ما شما نه ادعای زیرا می کنیم که ما بتونیم بگوییم که معیارهای خوبتر امروز در افغانستان است. همه کسی آگاه است. بیاین که ما یعنی هیچگاه از واقعیت ها روی پوشی نکنیم، همواره به صدد زی باشیم چگونه بتونیم واقعیت ها را بیان کنیم. یعنی ما در هندوستان بودیم، چیزی که بسیار مهمتر به ما بود و جالب برای ما بود، وقتی که رخصتی میشد ما به طرف افغانستان می اومدیم، پشت خانواده دق میشدیم، پشت وطن دق میشدیم. اما اونا نه، اونا چه کار میکرد؟ کارهای میکردن عملی در هر رشته که بودن، با یک از کمپانی های بزرگ میرفتن، استخدام میشن، سیما اونا عملی کار میکرد در هر رشته که میبودن. چکنه این چقدر زمینه ساز خوب است، چقدر شما را عیار میسازه ما را. اما امروز متاسفانه که ما در گرگان میریم که ثبت نام کنیم، بخوایم که شامل کار شیم، از ما تقاضای تجربه کاری را داره. ما قدر فرصت نداشتیم که تجربه کاری کنیم، اما اونا در دوران معسلی خود تجربه خودان به دست میاره. متاسفانه که امروز در افغانستان به غیر از اینکه ما در صنف میباشیم، در یک فضای قید، اصلا ما نمیدونیم که در ساحه پنتون ما چی ها است. امروز اگر ما بس داشته باشیم از پهنتون کابل افغانستان، امروز ما بسیار چیزهایی را میبینیم که باید هونجا نباشه. اما امروز چرا دولت نیست که از اونا نظارت کنه؟ امروز چرا دولت نیست که باید کادرهایی که در اونجا باشه چرا نیست؟ امروز چرا نمیتونیم ما نظارت کنیم؟ آیا ما کدام حکومت نداریم؟ آیا ما نمیخواهیم که رشد داشته باشیم؟ آیا ما نمیخواهیم که رو به توسعه باشیم کشور افغانستان؟ درست است، من بیشتر دلایلش اشاره کردم که 14 جنگ میتونه که صدرای ما قرار بگیره، ناامنی هایی که امروز در افغانستان هست، ما نمیفهمیم که زودتر یعنی بحث کدام خشونت داشته باشیم، از فقر، از ناامنی، از بی اتفاقی، از کدامش. پس بیاین که امروز ما کسایی باشیم که بتانیم راههای اعلی خوبتر و بهتر و ادعای زیر کنیم که امروز تحصیلات افغانستان میتونه چلنج با کدام کشورای بده، که میتونیم ایران بگیم که امروز ایران دست بین المللی بسیار دست بالایی داره، امروز پاکستان دست بسیار بالایی داره، امروز هروز بسیار دست بالایی داره، هند دست بالا داره. همه افغانستان اگر ما به گذشته های خود رجعت کنیم بریم ببینیم، افغانستان بهترین میتود های درسی داشته، بهترین کسایی بوده که خارج از افغانستان کسایی می اومدن اینجا زبان می آموختن، اینجا می اومدن حقوق می آموختن، اینجا می اومدن طب می آموختن. اما چرا امروز افغانستان که باید در قرن 21 قرار داره پیش بره، همه متاسفانه امروز ما به حقمون نمیریم، امروز ما در یک حالت قرار گرفتیم که نمیتونیم مشکلات خود را
دلیل شما کنم. اشاره کردین، گفتین که ناامنی است، جنگ است فقط،
یقینا.
اما چی فکر میکنین خود مسئولین هم مسئولیت خود انجام دادن؟
اصلا امروز ما که جوانای خودن میبینیم اصلا اونا انگیزه زیر ندارن، اصلا احساس زیر نمیکنن که وطن به خاطر چی است. حدیث شریف است خدا در زیبا پیامبر ما شما حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرموده، بسم الله الرحمن الرحیم، حب الوطن من الهیمان. میگه کسایی که ایمان داره وطن خود دوست داره، پس ببین که ما الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی هست، وقتی که ما میگیم ما مسلمان هستیم، چیزایی که برای ما داده شده، مسئولیتی که برای ما داده میشه، باید تهور ما به درستی انجام بدیم که بتونیم افغانستان حاری از همه چیز داشته باشیم. امروز که امریکا سه صحبت میکنی میگه تحصیلات هم شما امروز یک نوع بزنس یا یک نوع تجارتی داره، فقط ما میخواهیم که یک تقدینامه یا یک دیپلم داشته باشیم که فقط بگیم ما فارغ شدیم. دیگه ما نمیخواهیم که چیز را باید بیاموزیم. اگر ما حقوقدان هستیم باید یک حقوقدان خوبتر و بهتر باشیم. امروز چرا وضعیت افغانستان روز به روز خرابتر میشه؟ امروز ما جوانایی داریم که نمیگیم نداریم که وطن دوست دارن، همه همیشه قربانی هستن، اما امروز ما جوانایی داریم که در فکر از این نیست که چگونه بتونیم که امروز بنیاد یک کشور چی میتونه که تشکیل بده، عمی تعلیم و تربیت و تحصیلات شسته. اما متاسفانه که امروز در افغانستان نمیتونیم که ما بس داشته باشیم. جای تاسف است که امروز بیشتر از 10 میلیون نفوس افغانستان بی سواد است که 84% شب عنوان تشکیل میده. ما باید چیکار کنیم؟ کدام زیربناها را باید ما تشکیل بدیم تا بتونیم که فقر بی سوادی را بگیریم که بیشتر از 10 میلیون ما بی سواد داریم؟ باید ما چی کارا کنیم؟ کدام زمین سازی ها را انجام بدیم؟ کدام مسئولیت را انجام بدیم که جوانای ما آگاه شوه که ما افغانیم؟ ما چگونه باید مسئولیت در قبال وطن خود انجام بدیم که وطن خود بتونیم از این بحرانی که امروز مواجه هستیم باید تمام کنیم این بحران را؟ اما متاسفانه روز به روز افزایش پیدا میکنه. ما از جوانای عزیز خود، از همه افغانا خواهش میکنم که به فکر زی باشن که ما چه مسئولیت داریم. در دین مقدس اسلام میگه وقتی که شما در آخرت ازتان سوال میشه، بیشتر از جوان ها سوال میشه، میگه وقتی که ما بر شما فرصت داده بودم چرا نتونستین از اون فرصت شما استفاده کنین، چرا نتونستین مسئولیت هایی که داشتین او را باید ادا کنین. امروز ببینیم که بیشتر از 3 میلیون ما معتاد به مواد مخدر داریم. امروز ببینیم که طفلای ما با چی خوشونت ها مواجه است. امروز ببینیم که بانوان با چی خوشونت ها مواجه است. چرا ما نمیتونیم کسایی باشیم که مسئولیت ادا کنیم در قبال وطن عزیز ما که افغانستان است؟
تشکر، بازم با شما صحبت خواهد داشتیم. دورانه سه تاسو افغانستان که دنن از دکری کری دیدار تو وی چه با کومه برخه که موز دکری کری یو چه ری تاسو چنگ ارزوی پا افغانستان دنن از دکری چه که تاسو تلت از دکری کری؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ده هر سلام بخ که عزیز سب تاستا پکتین سیب او سیابو سیب ده ازادی رادیو ادرانه لیدون کتا اخپل سلامون اونی که هیلی ورانده که اومد. ما خپل په کابل کې په افغانستان کې د ننګرهار پانتون اقتصاد پنځي ویلې ده او اقتصاد پنځي څخه فارغ شوی مالک څنګه چې پکتین صاحب او سیاپو صاحب د هیواد دننه زده کړو ته د زده کړو څرنګوالي او د کیفیت په اړه بحث وکړ. زم غواړم یو څو خبرو ته اشاره وکړم چې لکه څنګه چې پکتین صاحب ویلې په افغانستان کې دوه ډوله پنتونه لرو، یو دولتی پانتون ده او بل شخصی پانتون ده. دولتی پانتون او شخصی پانتون ډیر توپیرونه لري چې غواړم په خلاصو الفاظو کې بیان کړم.
مینه بني
دولتی پانتون که یو زموږ همداستون څنګه ده چې نصاب یې ډیر زوړ نصاب ده. ما مخکې درته ویل خپل ننګرهار پانتون اقتصاد پانتون څخه خبر راوړم، زه خپل ممدغه په عملی بڼه دغه د زوړ نصاب مثال نه لیدلې دي. موږ ته داسې یو چپتر داسې یو استاد یو نور جوړ وی چې هغه کلونه کلونه مخکې په مغه پوهنتون کې تدریس کیږي. د دې په ځای موږ کولای شو موږ اپډیټ معلومات را واخلو. دغه ما مخکې درته ویلې چې د نصاب زور ده او دغه توپیر د بهرني ودو سمو په دې اړه کولای شو چې په بهرني ودو کې چې مثلا کوم مزامین تدریس کیږي هغه اپډیټ دي او بعضی کسان چې مثلا نظر دي ته کوي چې زه د باید زده کړې په بهر کې وکړم هغه عمده دلیل همدغه کېدلی شي چې نصاب ډیر زور ده. او بل خبر دغه ده چې موږ تاسو پوهنتونو کې دغه کوم استادان چې دي پخوانی استادان دي اکثره اوس موږ ډېر تکړه استادان لرو حتی تر ماستری دکترا پورې زده کړې لري هغوی ته هېڅ دا فرصت نه ورکول کېږي چې دوی په پوهنتونو کې د استادۍ په توګه باندې دنده واخلي. زموږ پوهنتون کې داسې ډېری استادان وو چې پخواني وو یعنی عمرونه یې ډېر تېر شوي وو خو دوی به په یو واسطه یې بولې هماغه پخوانۍ خپله چوکۍ بولې چې نه پرېښودله تدریس بیې راکوله. نو یو عمده دلیل د نصاب د افغانستان د لوړو زده کړو د کیفیت خرابوالی همدغه کېدای شي. بل دا و چې په افغانستان کې کوم مضامین یا کوم شان چې تدریس کېږي هغه عملي بڼه نه لري. مخکې مې هم درته وویلی چې دوی به هماغه چپتر موږ ته راکول بس یو عمده دلیل به همدغه و چې محصل باید سمته راشي حاضري ورکړي. بل دا چې چپتر به ورکړه حداقل چپتر به سل ته 200 ورقه و معیار به همدغه و چې دا چپتر تر امتحان زده کړي او دغه زده کړې فقط امتحان دی و عملي بڼه نه درلودله.
دوران صاحب نورې پوښتنې به هم درنه ولرو. اوس یو اوریدونکي تماس نیولی چې دوی اړیکه پرې نیسي. سلام وخت مو په خیر.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکوي څوک له کومه ځای مو تماس نیولای؟
زه ساحل کونړی تاسو را د کونړ څخه په تماس کې مګرانی خوري تاسو او سامي مانو تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې دعاګانې کوم.
وعلیکم السلام. مننه ساحل صاحب مهرباني وکوي تاسو راته وایي چې زده کړې مو کړې دي لوړې؟
نه هم چې خیر زده کړې مو نه دي کړې خو زما څنګه وسط د مېلمنو درې واړه مې کول غواړم.
مهرباني وکوي
پوښتنه زما د سزا چې دې اوریدو هر اخیزه معلومات راکړه ما ته ډېره خوښه غوږی کړه ښه خبرې وکړې دي دي کې وایي چې یو خصوصي دی او دولتي پوهنتون نه مانی انتقادونه زه دا خو صحیح ده. آیا په خارجي هیوادونو کې څه اورو چې هلته هغه نه په محصلین فارغېږي چې هلته د جذب توان ولري دلته یو دولتي ښوونځي بیل فارغ نه ورکوي خصوصي بیل ورکوي فقط فارغین ورکوي خو د جذب د ځای نه شته. آیا دې به غوره دا نه وي چې دلته د کار استعمال وزارت سره داسې پرېکړه کړې وه چې دونه فارغین به درکړو دونه به جذبې هم به په کیفیت کې ښه کوشش کېدلی هم به په نور جذب کې.
مننه ساحل صاحب انشاءالله د من قدر منه میلمانه به تاسو ته ځواب کا.
مننه کوم دغه تاسو لري مننه چې موږ څنګه وکړه به میلمانه ته ان ارز مې د سي اس اوس ګوره چې موږ تاسو خصوصي پانتونه راځي هغه د چا په لري کې کړی دی خو په کدي پاره کې نور کې د جذب د ځکه نه سره ارز څه کې څه نه دي ځاله نه صاحب نه وینې صاحب نو کچيري دا موقعته په صحیح طریقه منظم رهبری شي نو دا مشکل به ټول را پاتې زه فکر کوم.
سامانه سامانه مننه سایل صاحب. تفسیر جان تاسو راته وای دوی د هغه پښتنه درلوده وای له هواد بهر ځکه تاسو له هواد بهر زده کړې دي په پانتونونو کې هغه عمر ماسلین جذبيږي چې حالته هغه هیڅ کله فارغيږي د کار لپاره ورته زمينه برابر وي. دغه خبره څنګه ده؟
اما متاسفانه که برای آقای ساحل میخواییم بگوییم که در افغانستان امروز کسایی که یعنی به کترهای بسیار بالا هستن و تحصیلات بسیار خوبی دارن اما در افغانستان اوقدر اونا بر از اونا شناخت وجود نداره. چرا که در افغانستان شایسته سالارینی هست امروز کس در جایی که نباید باشن میباشن و دین مقدس اسلام هم میگه کار به اهل کار بسپارین اگر نسپارین منتظر قیامت باشین که برپا میشن. امروز ببینین که چرا هیچ اداره ما نمیتونه به درستی کار خود انجام بده. امروز ببینین که فساد اداری تا کدام حد رسیده. آیا کس دلیل زیر پرسان کرده که چرا امروز کسایی که باید در او کار میبودن نیستن؟ امروز کسایی هستن که به توسط واسطه به توسط ازی که کس در او وزارت یا در او ارگان یا در او سازمان شناخت داره از طریق شناخت اونا پذیرفته شده و نمیدونن که باید چگونه که از اینو مسئولیت داده میشه یا امور وظیفه‌ای برش داده میشه که باید انجام بده. درست است که بعضی ها پذیرفته میشه، اما متاسفانه که امروز ما بسیار کسایی داریم که بسط ماستری و دکترا هستن اما در خانه نشستن، یا امروز کسی هستن که اعتیاد به مواد مخدر آوردن، یا امروز کسایی هستن که افغانستان تر گفتن رفتن به خارج و کسایی هستن که اونا در رستوران‌ها افشویی میکنن. امروز ما در افغانستان کسایی داریم که بهترین جوان ما که از انجینری فارغ شده امروز کسی است که جواری میفروشه به سرای سرک. پس چگونه ما ایده آی ازیره داشته باشیم؟ پس امروز بیاییم که چیزی که میتونیم که ما از بحران که افغانستان نجات بدیم باید شایسته سالاری باشه، نه توسط واسطه باشه، نه توسط ازی باشه که کسی یا کدام مقام را من میشناسم باید به یک سمت برسم. نه خیر، امروز باید یعنی یک فضای صمیمانه و آزادانه و یک امتحان گرفته شود که کی میتونه نه. یعنی کی موقف از این سمت داره که با او برسه، اما متاسفانه که امروز در افغانستان شایسته سالاری نیست. ما امیدوار هستیم که آقای ساحل جواب سوال خود را گرفته باشه.
مننه استاد. تاسو بخپل از فکر کوی یو خودم حاصلین و خبری دی چه وای باید داسی و سیاغه سی و سی انتقاد کوی تمن بخپل تاسو چه فکر کوی چه باید چه و سی تاسو لنظره کوم مسئولیت تاسو ورته ذکر لور کوي تدریس ورته کوي هغه خپل لغه کوم مسئولیت تاسو ورته سپاره هغه تر سره کوي کنه
زه به اول د کونډي صاحب سوال چو ک چې نور نړۍ کې یعنی مسئولین په مغه اندازې جذب کیږي چې ادارو کې کار ورته پیدا کیږي یعنی یې خصوصا په وشته پیړې کې یو همدغه د بیکاری لامل ځکه دین نو پوس ورستر بل زیاتی کی یو مشکل شته خو په نور نړۍ کې چړنیز مرکزونه شتون لري یعنی هغه چړنه کوي چې مثال زمونږ هوا څومره حکومت رشته کې څومره ځوانانو تړتیا لري بیا ځوانان د همغه پر اساس هغه پانځه یو ته هغه د زده کړو مرکزونو ته معرفي کیږي هغه چکل فارغيږي هم بیا په ډېر اسانه سره ورته دند پیدا کیږي خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې دغه سکو مرکز نشته چې هغه چرن تر سره کې چې مونږ تاسو په هیواد کې څومره فارغین لرو کوم رشته کې ورته اړتیا ده او دغلته یعنی هماغه څوک مثال دی یو چا ورور ده هغه ډاکټر ده بلکې ښه معاش لري ښه عزت لري څلور پنځه ورونه نور هم غواړي چې هغه رشته ونیسي یا همسایه هم غواړي کلیوالې هم غواړي یا مثال حقوق دی یو ځای یو څوک ښځې ته رسېدلی دی یا څارنوال شوی دی یا بل پیسې وغې پیدا کړي دي یعنی دوی هم په هماغه پسې لدی ترڅو حقوق او اقتصاد یعنی څو رښتې محدود دي چې ډیر ماسلین لري یا فارغین هم ورکوي زمونږ تاسیوات کې دغه ستونزه ده باید چړنیز مرکزونه موجود شي را پیدا شي ترڅو چړنه وکړي مونږ تاسو ډیرو نورو رښتو ته چې په هیواد کې اړتیا ده هم مونږ ترې خبر نه یو یعنی ماسلین جذب شي او هغه ته دند پیدا شي او مونږ تاسو که راځو په هیواد کې د افغانستان د شته وضعیت یعنی تعلیمي وضعیت ته که فکر کوم یعنی مونږ تاسو چې ډیر تفاوت یعنی خلک هم هغه اعتبار دولتي پانتونو ته ډیر ورکوي دولتي پانتونو کې که مونږ تاسو ګورو هغه تل استاد څخه حمایت صورت نیسي یعنی هغه ته هغه د زده کړې هغه جریان چې کوم دی هغه یو ماسل محور یعنی ماسل ته دومره هغه نه ورکول کیږي چې هر څه ماسل په لاس کې وي نو هلته د استاد څخه ډیر حمایت صورت نیسي او استاد کولی شي چې هغه مسؤلیت ماسل ته وسپارې په ډیر ښه توګه په هغه باندې پلی کړي یعنی ماسل نشي کوی ورته وایي چې زه فیس ورکوم یا بل کوم یا بل خوانه فشار پرې راوړي هغه ماسل استاد باندې فشار راوړي خو له بده مرغه په ځینې خصوصي پوهنتونونو کې دغه شتون لري حتی خپل موږ ورسره مخ شوي په ځینو پوهنتونو کې ماسل مکمل سمستر نه وي راغلی او هغه یعنی محروم وي هغه حاضري نه وي پوره کړی کوم معیار چې ورته ټاکل شوی دی بلکې خصوصي پوهنتونونه خپله د ادارې له خوا یا د لوړ پوړو چارواکو له لورې همه باندې فشار راوړل کیږي تر څو دغه ماسل حاضری شامل کی دمتیان شامل شي او هغه حقوق او دها حقوق یو ډول ورکړ شي چې هغه روزانه او راغله د زحمت استلې ده کار کړی ده او موږ تاسو په افغانستان کې اوسوینو چې تاسو به خپل سنفونو کې د خصوصي پانتونو کې لیدلی چې تاسو موږ یو ماسه په کالون نه ولیدل خو کله د فراغت غونډه کې هغه راځي هغه موږ سره یو ځای فارغيږي چې دا یو لوی ستونزې ده تاسو موږ ته سده برحال وزیران پانتونو کې شامل وي ولې موږ تاسو یم سیمپیان موږ تاسو ترې خبر نو یا دی ما یا زمنګ تاسو د ملګرو دی ورونو یا د نور ام سیمپیان وی هغه فارغی کی موږ تاسو ته خبر نو یعنی نظارت شتون نه لري دغلته کچيري استاد څخه یا هغه څه چې مسولیت دی دوی هغه ورته وسپارل شي په سمه توګه استاد کول شي او ماسل تربیه کړي نو لبد مرغ باید ویم چې په خصوصي پانتونو کې د په ټولو کې نه ولی زیاتره پانتونونه د دې لپاره ناست دي تر څو څه ډول پیسې وګټي او څه ډول محصل یا د محصل کورنۍ تیر باسي.
د حل لار ته به هم راسو. اوس یو اړیکه لرو پښتون صاحب له زابل نه تماس نیولی. پښتون صاحب سلام، وخت مو بخیر. مہربانی پدیخ پرونه کې هم تاسو کوم مشخص نظر یا پوښتنه لري؟
تشکر خور کی وکم اسمو موضوع متکل ده زه هم موضوع څخه خوشاله يم، ولیکن کله چې تاسو د سوزو د حقوق موضوع تاکي او یا خوشنط د خوشنط موضوع تاکي یا د تعلیم موضوع تاکي زه ډیر خوشاله کیږم. هر کله خپل د خوش موضوع لري. زما په نظر اصلا دوی وایي چې په دا اوسني عصر کې یعنی چې تحصیل موږ ته استادان کوي موږ ژر تر مقصده نه رسېږو. زما مقصد دا دی، پوښتنه مې دا ده چې د پخواني استادان وو د اوسني استادانو په مابین کې یعنی توپیر په څه کې دی؟ څنګه کېدلی شي چې پردم یو سړی تحصیل وشي، څنګه کېدلی شي چې ژر خپل مقصد ته ورسېږي؟ او پخوا چې به موږ د شریعت علم لوستی یعنی د پخواني علماو د اوسني علماو په مابین کې هم توپیر شته. زړو علماو چې به درسونه را کول موږ ته هغه به چې دغه یو ټکی به مزده کوي داسې به وله که د کاڼي کان شه موږ نه یېرېږو تر اوسه پورې. اوسنۍ دورې چې دي اوس دغسې دورې په یوه کال کښې دا علما کوي هم شنان محصلین به هم دغسې وي. نو فکر نه کوئ چې د پخواني استادانو او د اوسني استادانو تر مابین یو څه توپیر موجود دی؟
سمه ده پښتون صاحب، په دې اړه به تاسو زمونږ مېلمانه ځواب ووایي. کور ودان چې تماس مو ونیوه دوران صاحب، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله او ویل چې تاسو ته په پوهنتون کې هغه استادانو تدریس کوه چې هغوی له پخواني نصاب سره بلد و، هغه برخه کې تجربه درلودله، خو اوس چې د ټکنالوژي اثر دی باید محصلین په ډېر نور مسایلو د ورځې مسایلو سره پوه همداسې مخ ته ولاړ شي. د دوی پوښتنه دا وه چې څه فرق دی مشخص کوي ورته؟ فکر نه کوئ چې پخواني استادان اوسني استادان نه ښه اوسي؟ البته پښتین صاحب خواته د دیوان اوسي، طبعا چې پښتین صاحب هم پرې اړه بیا خپل نظر ولري.
لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو په دې نړۍ کې هر شی یو اپډیټ ته ضرورت لري. د مثال په توګه که چیرې موږ تاسو خپل موبایل د هماغه تاریخ سره سم اپډیټ نه کړو او نوی ورژن ورته اپډیټ نه کړو نو موږ له ستونزو سره مخامخ کوي. صحیح ده، مننه، پخواني استادان تجربې لري خو په موږ خپل عصر کې تجربې درلودلې. اوس وخت کې موږ ما مخکې یادوري وکړله چې اوس وخت کې موږ داسې تکړه استادان لرو چې نوې مفکورې ورسره شته دي او د ټکنالوژۍ سره سم تللی دی. پخوانی استادان هماغه پخوانی چپتر ته تدریس کوي، هماغه لکه شپېته اویا کاله مخکې چې کوم مسلینو ته تدریس کېدل هماغه درته تدریس کوي، هماغه مفکره په ذهن کې ده. نو توپیر په همدغه کې ده چې اوسني استادان د ټکنالوژي عصر سره بلد دي او د اکثریتو اوسني استادانو زده کړې بهر کړي دي. او ما مخکې زما خبر نیم کلا پاتې شوله نو بهر کې کوم کسان چې بهر کې زده کړې کوي لکه سیاپور صاحب چې اشاره ورته وکړله هغوی عملي بڼه عمل ته لري. لکه څرنګه چې مثلا یو ساعت تدریسي ساعت لري، نیمه برخه یې عملي برخه ته ورکول کېږي او نیمه برخه یې دغه نظری برخه ته ورکول کېږي. بالکل، نو دوی تعبیر په همدغه کې راتلی شي چې دوی د اوسني عصر سره د ټکنالوژي عصر سره بلد دي. او یعنی زه په کلان دا نه وایم چې پخواني استادان دې بیخي ریموو شي، خو اوسني ځوانانو ته دې هم لږ وخت ورکړل شي. موږ ډېر تکړه استادان لرو، نمونه به نه درته اخلم، نګران پوهنتون کې موږ ډېر تکړه استادان درلودل لکه شهید محمود وقار، یعنی که عمر ته وګورو تقریبا دېرش کلن راځي خو اوس فعلا په ترکیه کې د دکترا پورې زده کړې کوي، ډېر تکړه استاد و. همداسې نور استادان موږ تکړه درلودل، نور داسې پخواني سپینګیر استادان مو درلودل چې هغه موږ هېڅ حق نه شوای کړلی. بس نو
سمه ده، پاکستان صاحب د تاسو له نظره استاد ته په خپله څه کول پکار دي؟ څنګه یو داسې خپله وړتیا وکاروي چې محصل باندې یعنی محصل ذهن خلاص کړي، هغه ته کوم هدف چې استاد لري هغه پې پوه کړي تر څو محصل له استاد نه هم استفاده وکړی شي، له زده کړو نه، تعلیم نه استفاده وکړي او هغه څه چې هدف ده زده کړې هغه ته ورسېږي.
بالکل استاد خو ډیر سپیشل نوم دا او ډیر لوی مسولیت ورسپارل شوی. مثال استاد کا خ ډاکټر تربیه کوي هغه دی ټولنې ناروغان په ډیر سمتوګه درملنه کوي. همدارنګه که استاد حقوق دان تربیه کوي هغه چې موږ ته قوانین جوړوي هغه به د ټولنې په هغه سوکاله کې ډیره ونډه لري. همدارنګه بیلابیل انجینران وغیره وغیره ډیر دا ټول د استاد برخه ده. خو استادان موږ تاسو که وګورو چې په افغانستان کې له بده مرغه هغه بیکاری کچې خپلاوش ته رسیدلې ده، یعنی دغلته استادانو ته هغه ډول زمینه نه ده برابره. مثال یو څوک ده په یو برخه کې تخصص اخیستی، ماسټر اخیستی، ډاکټر اخیستی دی، خو هغه چې کله پانتون ته ځي هغه ته نه هماغه دوه مضمونونه دوه درې مضمونونه هغه ته ورکول کیږي، بلکې سربیره چې بل مضمون هغه یوازې په پانتون کې ویل ادبیات ورسره مخ شوی نه ده هغه مضمونونه ورکول کیږي دې په خاطر چې استاد ده. یعنی دلته کاري فرصتونه ډیر کم دي او استاد مجبور ده چې څه اداره غواړي هغه ترسره کړي. لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې اته شپاړس کریډیټ ورته ویل شوي دي، بلکې اته ویشت دېرش کریډیټ ورکول کیږي استاد. خو استاد موږ تاسو که وګورو استاد یوازې دا نه چې محصل یوازې څلور کاله له ده څخه خوشحاله اوسېږي. موږ تاسو وینو چې یو محصل چې ډېرې نمرې له کوم استاد اخلي هغه د تحصیل په دوره کې ډېر ورته خوشحاله وي او ډېر ستایي چې دا ښه استاد ده. خو زه باید دا ونه اوسي چې یوازې څلور کاله محصل له ځان څخه خوشحاله ساتي، بلکې زموږ محصلینو پورې د هیواد یا راتلونکي تړلې ده. یعنې هغه هغه ډول چې شاید باید لازم دي هغه ډول کار وکړي. مثال استاد ته یوازې یو چپټر نه چې شپېته ورقې اویا ورقې جوړې کړي او هغه محصل ته تدریس کړي یا یو سلایډ ورته جوړ کړي محصل وغولوي او خپل ساعت تیر کړي. استاد ته پکار دي خصوصا د پوهنتونونو استادانو ته چې په هغه رشته کې که څه هم زموږ په هیواد کې شرایط کم دي اداره نه غواړي، بلکې دوی خپله هڅه وکړي تر خپل حد او توانه پورې له اضافي کتابونو څخه. تاسو ګورئ زموږ دوستان چې بهرنۍ هیوادونو څخه راغلي خصوصا اروپایي هیوادونو څخه هغلته چې تدریس کیږي هغوی وایي وایي موږ ته چپټر یا کوم سلایډ استاد نه راکوو، یوازې به تدریس وکړو او بیرته موږ ته به د هغه د کتابخانې د انوارۍ شمېره ولیکل چې په دې انوارۍ کې دغه کتاب د تاسې واخلئ هغه څخه استفاده وکړئ. خو تاسو ګورئ دغلته استادان یوازې هماغه چپټر یا ډېر کوچنی چپټر چې هغه کلونه تدریس کېږي هماغه یې راخیستی دی اخلي محصل ته تدریسوي، چې باید محصل د نوي عصر سره یا نوې ټیکنالوژي سره چې استاد باید اپډیټ اوسېږي او هغه څخه استفاده وکړي. مثال ویډیوګانو څخه موږ تاسو کولی شو چې یو محصل په ډېره ښه توګه پوهوو له سلایډونو څخه یا له نورو بهرنیو هیوادونو څخه، حتی محصلینو ته کتابونه معرفي کړو. تاسو وګورئ چې موږ دوه ډوله کار لرو، یو تیوري یو پرکټیکل. مثال لکه زموږ خور یادونه وکړه چې په نورې نړۍ کې هغه ته د پرکټیکل کار زمینه برابرېږي، خو په افغانستان کې متاسفانه دغه نشته ده. خو موږ تاسو کولی شو کله چې یو محصل ته سیمینار یا په کومه برخه کې تحقیق یا څېړنیزه موضوع ورکوو هغه محصل ځي یوازې فیسټ کاپي راخلي او استاد هم ورته ناست دی هماغه ورته تاییدوي. باید محصل باندې فشار راوړل شي تر څو محصل خپله مجبور شي چې زده کړو ته زده کړې وکړي، مطالعه وکړي. مثال په توګه زه کوم پوهنتونونو کې، یعنی زه چې په خصوصي پوهنتونونو کې تدریس ورکوم، ماته محصلین زیاتره په دې شکایت کوي چې استاد موږ ته نوټ نه راکوي. پوهنتون د نوټ ځای نه دی چې ته په تختې باندې د مکتب په څیر نوټ ورته ولیکي او هغلته محصل خوشحاله وي، بلکې هلته ته باید افاقي معلومات ډیر زیات ورکړي، باید هغو ته کتابونه معرفي کړي. یو وخت چې مثال ته یو څېړنیزه موضوع ورکوي هغه باید تحقیق پرې وکړي، دا نه چې هغه لاړ شي ګوګل څخه راواخلي یا له نورو کتابونو څخه کټ مټ هماغه شیان راکاپي کړي او استاد ته وړاندې کړي. په دې برخه کې استاد باید د دې تر څنګ چې کومه ټاکل شوې موضوع په هغه برخه کې زیاتره معلومات له محصلینو سره شریک کړي. او دوهمه خبره دا نه چې استاد راشي هغلته تدریس وکړي ولاړ شي، باید استاد د دې تر څنګ چې تدریس کوي هغه کې یو ملي روحیه هغه کې د یو تشویقي ډول بڼه ورکړي، یعنی محصل د دې احساس ونه کړي. له بده مرغه اوس زموږ په هیواد کې زیاتره محصلین، یعنی ورونه یې فارغ شوي دي، ورونه پارک شوی دي څلور کاله پنځه کاله هغه بیکاره ګرځي، نو هغه محصل پانتون په یو روحي سره نه وایي. هغه وایي چې زما ورور پارک شوی هغه په څیر برخلیک به زما اخته وم، یعنی د کورنۍ له خوا چې کوم جبر پرې وي هغه ډول زده کړو ته ادامه ورکړي. بیا استاد دنده ده تر څو محصل تشویق، یعنی هغه ته د تشویقې بڼې څخه کار واخلي تر څو د هغه کومې نومیدۍ چې د ده په ذهن کې دي د سره شتون ولري هغه له منځه ولاړ شي او په راتلونکي کې هغه وکولی شي په ځان باندې په نفس باندې هغه ډاډ ترلاسه حاصل کی حتی موږ محصلین لرو چې په څلور کلونو کې هغه د دې جرأت نشي کولی چې هغه پوهنتون کې د سټیج سر ته راشي. زه خپل همدا اوس هم پوهنتون کې تدریس کوم. محصلین راځي ادارې ته اته زنګونه وایي چې استاد زما سیمینار چمتو کړی. زه د دې جوګنه یم تقریبا پنځم شپږم اووم اتم سیمستر ته رسېدلی چې زه یې رایکم یوازې به درته ولیکم. یعنې دا استاد په تیرو سیمسترونو کې ورسره مرسته نه ده کړې ځکه دغه ځای دی چې محصل به تیروتنه کوي، محصل به جوړیږي، محصل به راتلونکي د خدمت جوګه ګرځي. نو که چیرې موږ هماغسې هغه ورنه واخلو کاپي پیسټ کړو او هغه ته دې زمینه ورنه کړو چې نن د خیر د تا باندې فشار راشي سبا ته هغه آماده کیږي، دا هغه څه دی چې استاد باید ترسره کړي.
مننه پکتین صاحب. یو تماس لرو، له دوی سره به خبرې وکړو بیا به هم بحث ولرو. سلام، وخت مو په خیر. مننه کور ودان خوشکو صاحب، خیر اوسې. رزو درانی صاحب، تاسو ته پوښتنه ولرو. د تاسو له نظره د یو افغان محصل چې افغانستان دننه مزده کړي ټول حالات درته معلوم دي، د حل لارې څه دي چې کوم مسایل باید په نظر کې ونیول سي تر څو په راتلونکي کې ستونزې ونه اوسي په دغه نظام کې یا د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې؟
دلوړ زده کړو چارواکو دا مسؤلیتونه دي چې خپل دولتي پنتونو ته په ډیره جدي توګه پاملرنه وکړي. یعنی محکمې درته وویل چې باید دغه نصاب، نوی نصاب منځته راوړي، زوړ نصاب بیخي له منځه یوسي. او دوهم دا لکه څرنګه چې مخکې ورور د پښتنه وکړله، په اکثریت پنتونو کې موږ تاسو شاهد یو چې دا وسته بازي او دغه ډېر شتون لري. خو دا هم ویلی شم چې استعداد هېڅ وخت پټ نشي پاتې کېدلی. که یو محصل استعداد ولري او هر څومره استاد ورسره دا هېڅ وخت داسې نشي کېدی چې مثلا د ما نمرې د استاد وخوري. ځکه زه خپل هم داسې په دې برخه کې په عملي بڼه ورسره مخامخ شوی یم. مثلا پارسیا کې مې چې یو چیل کړي هغه ماته خپل معلومي زه څومره نمرې اخیستی شم. خو اکثریت پوهنتونو کې دا ستونزه وجود لري چې واسطه ده لري. او بل تاسو پوښتنه تر ازمه دلوړ زده کړو دا یو غټ مسؤلیت ده چې دولتي پوهنتونو او شخصي پوهنتونو ته ډېر جدي پاملرنه وکړي. هغه په نصاب کې، هغه په د استادانو په انتخاب کې او په عملي بڼه کې. زه خپله مخکې مهم درته وویل چې ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم، خو اوس په خپله برخه کې د دنده نشم اجرا کوی. کوم بستونه چې اعلانېږي هغه ته زه اپلای کوم. هغلته هر اقل دوه کاله تجربه کاری غواړي په خپل برخه کې. نو دولتي وظیفه مې کجرا کړې وینا باید وبخي، شخصي وظیفه مې کجرا کړې وینا باید دولتي وظیفه ته باید اجرا کړې وي. نو زه اوس خپل برخه کې وظیفه نشم اجرا کول، دا ماته یو غټه ستونزه ده. نو دوی باید ورته توجه وکړي چې دا ستونزې حل کړي.
مننه تفسیر جان، تاسو هم راته وایي څنګه کېدای شي په افغانستان کې د زده کړو دغه بهیر په سمه توګه سي، یعنی کوم ځوانان چې اوس ورنه شکایت لري، کوم ستونزې سي موجودې دي، د دې ټولو ستونزو مخنیوی څنګه کېدای شي؟
یعنی امروز اگر ما یک موضوع رو بگیم که متاسفانه در افغانستان پیشتر اشاره کردیم که یعنی در اداراتی که امروز ما میبینیم که وقتی که یک جوانی که یعنی بسیار تجربات یعنی از تاثیرات بسیار خوبی برخوردار هستن، اما متاسفانه که اونا پذیرفته نمیشن، متاسفانه که اونا استخدام بویدی که شوند نمیشن. پس امروز باید ما چی کار کنیم و چگونه؟ یک مسئله بسیار خوبی هست که در بین حقوقدانان میگه حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. پس بیاین که امروز همه ما یک صدا شویم، هم نوا شویم، تا بتونیم که حق مسلمی که امروز ما داریم بگیریم و همچنان کسایی باشیم که بتونیم مسیر خدمت به افغانستان شیم. چرا که بازم دین مقدس اسلام چقدر زیبا فرموده، افسوس که امروز بر ما دین میراثی آمده. ما امروز کسایی نیستیم که بدانیم که این دینی که بر ما میراثی آمده آیا چگونه دینی هست که بیاین که در این باره تحقیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، میگه افضلنا خادمنا، میگه بهترین شما کسی است که خدمتکار است، چی در امور تعلیم و تربیت، تحصیلات، چی در اموری که امروز باید ما چگونه خدمتگار خوب بتانیم در جامعه خود شویم. اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمی دوست نداره که مسئولیت پذیر شوه. امروز ما چیز خوبی که تانستم که از تحصیلاتی که در خارج از افغانستان در کشور هندوستان داشتم بیاموزم، این بود که اونا چگونه میتونستن مسئولیت خوب را در قبال هر رشته که داشتن داشته باشن. اگر حقوق می بود، اگر اقتصاد می بود، متاسفانه که ما امروز همچنان یک رشته دیگه در افغانستان خواندیم که 15 حقوق از ما فارغ شدیم، اما هیچ گام نتونستم اون انگیزی که ما در 4 سال هندوستان از رشته اقتصاد گرفتم، نتونستم در 4 سال افغانستان ما اون انگیزه را با خود داشته باشم که من کی هستم و چرا باید من این رشته را بخونم و چرا ما این رشته را انتخاب کردیم. اما متاسفانه برای ما هی انگیزه دادن نشد، فقط در یک ساعت دو ساعت با یک صنف رفتیم و نشستیم و پس برآمدیم، نوتای برای ما داده شده، نگفته که حداقل حقوق چیست. امروز من همچنان مسئله هستم که ماستری خودم میخواهم ادامه بتون بخونم، اما ما هموارم کس بودیم دوستار از این نبودیم که باید برای ما کس چیز رو یاد بده. خود ما همیشه با تحقیق ازی بودیم، با جستجوی ازی بودیم که چگونه باید ما چیز رو بیاموزم تا بتانم ازت خدمت مزر خدمت بر جامعه و بر همه کسایی که امروز نیازمند در افغانستان است باید چیم. اما متاسفانه که امروز در افغانستان چیزایی که ما نیازمند هستیم او را نمیتونیم به دست بیاریم. چرا امروز ما نتونستیم که علل و عوامل زیر پیدا کنیم؟ چرا امروز ما نتونستیم که راه حل و بهبود زیر ما پیدا کرده بتونیم؟ فکر میکنم تماس است.
بله و بالکل نه تماس برای وخنو. سلام، وخت مو بخیر.
چې کتا سو په دې کې وو ګورو سازار وکړ په تاسو جاو کې چې په دې کې جوړ کړو دې شاګردان متعلق دې ځکه دې متعلق نو زه فکر کوم چې دې لپاره هیڅ نشي کېدای. استادانو شاګردان دې تاسو مجبور کړی چې استادانو کوم چې پرې جوړ کړی هغه وګوري. شاګرد دې کولای آزاد مطالعه کوي، آزاد درس لا سره وړي، مطالعه دې شیلا دې صدقې. نو باید دا لړۍ بند شي او باید شاګرد پرې خوندل شي او آزاد فضا کې خپل مطالعه کوي، درس کوي. دا چې استادانو صرف چې نو فکر نه کوم چې شي او دومره زور شي او دومره کارګر چې پاینده شي د عملي توګه باندې یو کار وکړي په اداره کې کار وکړي وطن لپاره کې عمل کوي. دغه دا چې سر شاګرد ونه غوري زکام ونه غوري استاد مجبوري استاد ورته ویلي نمبر نه درکوم، نو مجبور دی شاګرد زکام ته حاصل شي. دا ټول خبرو باید غمو شي. درېمه خبردار چې زکام کې محصول مغوینه نه ولا چې دا په دې نه مونږ واخلم چې کوم د شاګردانو ورزي زکام فرضي مستقبل خراب نه کی او دا چې کارو لاس په سر شي، په وخت سره دا پیغام باید چې منظور شي او ورول شي، خو دې دغه احساس راکړي
تاسو خپل ځکه کړي باید نور هم ځکه ته پریدي او وخت خراب نکړي. مننه توجه مترم او السلام علیکم.
ډیره مننه صدیق الله صدیقي و چې له لغمان ولایت نه تماس نیول او خپل لغه پیغام چې درلود هغه تاسو ته واورو. پکتین صاحب راځو دې ته چې یو ستونزه خصوصا په خصوصي پانتونونو کې چې دا یو استاد په څلور پانتونونو کې درس ورکوي په درې پانتونونو کې درس ورکوي او تاسو مخکې د کریډیټ یو یاد باندې وکړل لازم ته زیات له حد زیات کریډیټ سپارل کیږي او استاد ته چې هغه باید په څومره ټایم کې یا څومره ساعتونه باید درس ورکړي. دغه د استادانو باندې د ټایم ازدحام یا دغه مسؤلیتونو ازدحام څومره کېدای شي په محصل باندې دغه په زده کړو باندې منفي اغیز ولري؟
بالکل. لکه مونږ تاسو چې ګورو یو استاد کله هغه تدریس کوي هغه د دینا چې 200 تدریسو کې باید څلور ساعت هغه ته چمتواله ونیسي، ځکه مونږ تاسو بیا خصوصا هغه کومه اپډیټ مضامین چې دي چې ورځ تر بلې په هغه کې بدلونونه راځي او هغه نوي کېږي، نو استاد ته باید وخت ورکړل سي. زه بدبختانه وایم چې مونږ دغلته ګرمتیا یو سټ ته نه شو اچولی چې یا حکومت ګرم دی د خصوصي پانتونونو اغه مسولین ګرم دی یا هم استادان ګرم دی، خو دلته مسولیت څو جانبه ده. مثال استاد هم د دین اج ډیر استاد هم دوه ډول ستونزې لري. یو هغه چې مثال د کورنۍ اغړتیاوي نه پوره کیږي، مثال یو پانتون ته چلاړ شي او کریډیټ درس ورکړي نو ټول ورځ هغه ته نشي تیرول، نو هغه ځی بل پانتون کې هغلته تدریس کوي یا هغه څخه اهم معاش اخلي تر څو خپل اړتیاوې پوره کړي. یو ډول استادان دي چې هغه دولتي هم ښه معاش لري او همدارنګه خصوصي پوهنتونونو کې هم ښه معاش ورکول کېږي، بلکې هغه ته دې تر څنګ بېلابېلې هڅې کوي، بېلابېل پوهنتون ته منډو باندې دي، هغوی دې هڅه کې دي چې څه ډول پیسې زیاتې وګټي، چې دا خپل د استاد آرامتیا ته ضرورت لري. یعنی هغه تر څو آرام اوسېږي چې څه ډول محصل ماسل تا کوم باغ چې د هدف دا اور ورسوي. تاسو وګورئ زیاتره استادان که ماسل نه پښتنه وکي هغه چې سم تر نوځي باید استاد ډیر په هغه روحیا یعنی هغه سم ماسلینو سره دوستانه فضا جوړ کړي تر څو ماسل په سمه توګه وکول شي د هغه درس درک کړي. خو استاد د دین چې ډیر ستړي هغه ځي یعنی ماسلینو باندې هغه خپل ستړیا هغه ته وباسي، یعنی هغه خپل درس په سمه توګه نشته تدریس کوي. دا یو لوی ستونزه ده. خو بیا هم مثال کې استاد کول شي رسیدګیو کې مثال یو کریډیټ په بیلابیلو پانتونو کې یو مضمون تدریس کوي ستونزه نشته، خو زما پان دی متعددو کریډیټ په یو پانتون کې وی کې هغه په ډیرو پانتونو کې استاد تور کول، دا هم دی استاد په حق ظلم دی او هم دی محصل په حق ظلم ده، ځکه محصل چې څه غواړي هغه راغلی دی تر څو کارونه پرې خودی دی، مور پلار هغه ته زمینه برابر کړی دی. مونږ تاسو یو غریب ټولنه یو، دلته تر څو تعلیم او تحصیل وکړي خو هغه بیا دغه سې کړنو سره مخ کیږي چې هغه هغه څه چې تمه وي هغه برعکس کیږي. یعنی هغه څلور کاله تعلیم کوي تحصیل کوي، څلور کاله بعد هم هماغه شی چې وي هماغه ورڅخه فارغیږي. خو دې برخه کې باید هم استادان په ځان باندې دومره فشار زیات نه کړي تر څو وکولی شي د ترڅو ونه کولای شي په سمه توګه تدریس وکړي. دا لویه ستونزه ده. بالکل دغه زمانه ما استادان دغه کارونه ترسره کوي او یوازې قسم تراځي هم محصلینو ته دغه سي تدریس کوي. اته موږ ملګری دوستان شته شکایت کوي چې استاد نه موږ قسم کې سوال کوو هغه اته زموږ سوال ته جواب نه راکوي. د دې نه چې هغه ذهني آرامتیا نه لري هغه یعنی په یو ډول یو ډول نه ځان تر باسي، اته محصل سره په جنجال اخته کیږي. دا هغه ستونزې دي چې د محصلینو په حق کې او زموږ په تعلیمي نصاب باندې خورا اغېزه کوي. خو په دې برخه کې باید حکومت نظارت ترسره کړي، ځکه موږ تاسو اوس ګورو په پوهنتونونو کې هغه څه چې وزارت ورکړي پوهنتون هغه ډول نه عملي کوي. یعنی ما شپږ ویشت کریډیټ تدریس ورکول کېږي په ډېر اسانه توګه استاد مخ ته وړي، ولی زه په دې باور یم چې پوهنتون وزارت ته شکایت شوی دی، وزارت په دې برخه کې کوم اقدام نه کوي. مثال کې یو دوه پوهنتونونه درې پوهنتونونه جریمه کیږي، یعنی هغوی څخه به نور عبرت اخلي، خو متاسفانه دا نه ترسره کیږي. باید دې باندې کنټرول ولري تر څو وکولی شو موږ دغسې پوهنتونو کې دغسې فضا رامنځته کړو. هغه محصل چې سبا ټولنې ته تقدیموو باید زموږ په درد خوړل شي. تاسو اوس وګورئ یعنی موږ تاسو د متعدینو کې اکثره هغه خلک ګورو چې هغه له پوهنتونونو یعنی لیسانس یا ماسټري سندونه په لاس کې لري، هغوی همدغسې یعنی فارغ شوي دي، کوم انګیزه نه دی ورته پیدا شوې، بالاخره لاړ دي یا په مواد مخدر باندې اخته شوي یا اروپا ته په اوبو کې غرق شوي. دا همدغه کړنې دي چې بدبختانه موږ ورسره مخ یو.
مننه. کور ودان ژوندي اوسئ، دا چراغلی پروګرام ته او دلته مو باس درلوده قدر من اوریدونکو منګه هاته وکړه چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نه هم یو څوک مون سره دلته ووسی او کومه پوښتنه چې هغه پوری راځي کیږي هغه پوری مربوط دی هغه جواب وای خو څوک یې هم دلته خالی ده او څو ځلې تماسونه نه بیا هم مونګړي کو ته جواب را نه کړل څه ترڅو لغوی نه هم بلنه ورته ورکو راسي مننه کور ودان پکتین صاحب درانای صاحب سیاپور صاحب دلته چراغ لایم نو ما سره مون باس درلوده
مننه لطاست
او قدرمن اوریدونکو لطاسنه هم مننه چې د تل پشان پروګرام مو اوریده خپل نظرونه او سوالونه مو راسره مطرح کړل باقي ښه ورځ ولرئ خوشاله اوسئ
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه خبره کوم واسټوبي
خبر نه کوم یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسئ مالو ته قانون به تطبیق کړي د قانون تطبیق سي
انا ان شي دا د ملت ملا تیر دی کله ملت ملا تیر سم نه ټول د حساب سم دي ډیر څه مخکونه سي ویډیو کې کرکټ
فوټبال بعضي ډیر بهوده مسایل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه کچه چا سره کار کوي ما سره کار کوي ما سره کار کوي ما اوسګار دي دغه سنځ له افغانستان څخه ټوله شي
هر څه شنبه د ماپشن له دو تر درو بجو پري پښوندي بڼه لا ازادي رادیو نه